Radio.
شنبه دلنده لومړی نیټه د نومبر ل 22 سره برابر ده. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شو او د ماښام تر اوسه جوز مش خبرونه په منځنۍ صفه 12 نیوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. که انټرنیټ ته شي ازادي راډیو په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده چې زه احمد شیبری د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. سهار مو بخیر. په دې خبري مجله کې مو د افغانستان له نوي حکومت سره د ملګرو ملتو له نویو ژمنو خبرو. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو خو سمدستي خبرونه. ملګرو ملتو له افغانستان سره د مرستو پر دوام ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ویانا کې د ایران د اټومي لانجې په اړه په خبرو بوخت دی او د امریکا په مشه ائتلافي ځواکونو په عراق او سوریه کې په سلګونو او بخشي پلسکونو هدفونه بمباري کړي دي. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتو له افغانستان سره د مرستو یو پریکلیک تصویب کړ. دا پریکلیک وروسته تر دې د ملګرو ملتو د عمومي غونډې لخوا تصویب شو چې د پنځشنبه پر ورځ په دې غونډه کې د افغانستان په اړه هر اړخیز بحث وشو. په ملګرو ملتو کې د جرمني استازي د پریکلیک د مسودې د وړاندې کولو پر مهال عمومي غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د تیرو لسو کلو په ترڅ کې د لاسته راوړنو د ساتنې لپاره د همکاریو دوام ته اړتیا شته. د جرمني استازي هایکو توماس وویل د دې پریکلیک له تصویبېدو سره ملګری ملتونه یو ځل بیا د سولېز او باثبات افغانستان لپاره پر خپل شبنو ټینګار کوي. د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د افغانستان له نوي حکومت سره پر همکاریو ټینګار وشو. په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازي عمومي غونډې ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان نوی حکومت به په هیواد کې د هر اړخیز امنیت ته ټینګولو لپاره هڅې وکړي. ظاهر تنین د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته د خبرو پر مهال وویل د امنیت تامینېدو لپاره د افغانستان د ملي وحدت حکومت د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ پراخ پلانونه تر لاسه لاندې لري چې په دې ترڅ کې له اداري فساد سره مبارزه، له مخدر موادو سره مبارزه، د قانون د حاکمیت پراختیا او د افغانستان د خلکو د اقتصاد شوالۍ د اجنډا په سر کې راځي. ظاهر تنین له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو ټولنې د ژمنو د ادامې مننه وکړه. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل وای د افغانستان تخار ولایت کې پر وې درې کلن انجلۍ د جنسي چیرې عاملانو ته سزا ورکړل شي او عدالت پر ځای شي. د سازمان په یوې اعلامیه کې چې تېره شپه خبره شوه ویلي دي د بخښنې نړیوال سازمان د دې قضیې عاملانو ته د مجازاتو غوښتنه کوي او له افغان دولت څخه غواړي چې د دې کوچنۍ نجلۍ او د هغې د کورنۍ ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تخار امنیه قمنداني تېره اونۍ ویلي وو په دې کوچنۍ نجلۍ د جنسي تېرې په تړاو یې په رستاق ولسوالۍ کې یو کس نیولی دی. قمنداني دا کس شل کلن عزیز الله معرفي کړی او وایي دا مهال ترې پوښتنې کېږي. ل ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیر شپه په ویانا کې وو. کته هم چې د مخکنیو راپورونو او بخشي کته هم په مخکنیو راپورونو کې ویل شوی وو نو موړی به د جمعې پورس د ایران او شپږو طاقتو ترمنځ خبري پریشتي او له اروپایي متحدانو سره د سلام مشورو په مقصد به پاریس ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې جین ساکی د جمعې پورس په ویانا کې خبریالانو ته وویل جان کیری به په ویانا کې پاتې شي او سلام مشورو ته به دوام ورکړي. په مخکنیو راپورونو کې دا هم ویل شوی وو چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف به تهران ته ستون شي خو خبری رسنیو او ایرانی منابعو وروسته وویل چې نوموړی به په ویانا کې پاتې شي. جواد ظریف خبریالانو ته وویل د جمعې په ورځ بحثونه ډیر مهم وو خو داسې کوم د اهمیت وړ وړاندیزونه پکې ونه شول چې تهران ته یې له ځان سره یوسو. امریکایي چارواکو لویدیزو خبری رسنیو ته ویلي دي جان کیری د جمعې په ماښام په ویانا کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف او د اروپایي ټولنې د هیئت له مشر کاترین اشتن سره غونډه وکړه. د ایران رسمي خبری آژانس ویلي جان کیری په مذاکرو کې د مخالفتونو د لمنځه وړلو په مقصد ایران ته نوي وړاندیزونه کړي تر څو یو معامله وشي. د امریکا متحده ایالاتو او متحدانو په تیرو دریو ورځو کې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر هدفونو دیرش هوایي بریدونه کړي دي. د امریکا د پوز مرکزی قمندانې د جمعې پر ورځ ویل بایجی ته نږدې د شپږو هوایي بریدونو په ګډون یې دروشت هوایي حمله په عراق کې کړي دي او د اسلامي دولت د وسلوالو ودانۍ، موټر او تاکتیکي قطعې په نقشه کړي دي. نور شپږ هوایي حمله د سوری کوباني شارت نشته یعنی په هغه سیمو شوی چې کوردی جنگیالي پکې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد په جګړو کې ښکیل دي. لبلی خو د اسلامي دولت وسلوالو د جمعې په ورځ د عراق د انبار ولایت پر رمادي ښار نوې تهاجمي حمله پیل کړې دي. د ښار په مرکز د هاوان ډزې وکړې او د شاوخوا په شاوخوا کې جګړې روانې وې. رمادي د بغداد د لویدیځ په 100 کیلومتره کې پروت دی او ځینې برخې یې دا مهال د اسلامي دولت د وسلوالو په واک کې دي. د پخواني شوروي اتحاد مشر میخایل ګرباچوف وایي د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره یې خبرې کړي او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته به یې ورسوي. ګرباچوف د جمعې په ورځ په مسکو کې د خپل نوي کتاب له کرملین څخه وروسته د معرفي کولو په مراسمو کې دا خبره وکړه. د وویل له خپلې لور ایرینا سره یې په جرمني کې د برلین دیوال د لرې کېدو د 15مې کلیزې په مراسمو کې چې د نومبر له 8 نه تر 9 نیټې پورې ولمانځل شو د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره غیر رسمي خبرې درلودې. د زیاته کړه موږ ډېرې په زړه پورې خبرې کړې او خپل جمهور رئیس ته یې ساتم. میخایل ګرباچوف د انګلا مرکل یوه ډېره با مسؤلیته سیاستواله وبلله او وړاندیز یې وکړ چې پوتین یې باید خبرو ته غوږ کېږدي. د روسیې او لویدیځ اړیکې د مسکو لخوا د کریمیا د اشغال او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له امله خړپړ شوې دي. اوس مهم د افغانستان د څو ښارونو د حواله حاله مرزیا احمد سي خبروي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې دی او پیژندنې نړیوالې ادارې اټکل کړی. کابل آسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 1. جلال آباد آسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 9. هرات آسمان نیم لمر دی، تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 2. او مزار شریف آسمان وریځ دی، تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 6.
د ازادي راډیو سهار د خبري مچلا اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې ملګری ملتونه له افغانستان سره د مرستو پر دوام ټینګار کوي. بیا به واوري چې هند افغانستان د سولې د بهیر پر شفافیت ټینګار کوي. پاکستانی سیاستوال عمران خان یو ځل بیا د نواز شریف پر استعفا ټینګار وکړ او ویل چې د سند د ویشلو مخه به ونیسو. د دې خبري مجلې په ورسوي کې لیو پکتیاوال موټروان سره شغیدلی یو.
ترافیک دی په هر ځای کې تویلور دی، پستی ولا په هر ځای کې تویلور دی، د پکتیا په طرف کې او دغه سي چې روکه 200 300 روپۍ روکه.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د افغانستان د حالاتو په اړه بحث وکړ او د افغانستان د ملاتړ په مقصد یو پریکړه لیک تصویب کړ. د پریکړه لیک مساوده په ملګرو ملتونو کې د جرمني استازي غونډې ته وړاندې کړ او د افغانستان پر حالاتو او لاسته راوړنو یې رڼا واچوله. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي ظاهر تنین هم د افغانستان د روانو حالاتو په اړه عمومي اسمبلی ته معلومات ورکړل او د بهرنیو ځواکونو وروسته له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د ژمنو مننه وکړه. تفصیل د جنقالی کوسی پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د پنځمې په ورځ یعنی د نومبر په 10 د افغانستان د وضع په اړه یو پریکړه لیک توصیب کړ. د پریکړه لیک مساوده په ملګرو ملتونو کې د جرمني د دایمي سفیر مرستیال هایکو توماس وړاندې کړه. ښاغلی توماس وویل له نړیوالو ځواکونو څخه افغانانو ته د امنیتي مسؤلیتونو انتقال یو ډیر مهم بدلون و. دا ویل په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې ډیر زیات پرمختګ شوی، خو په راتلونکو کلونو کې به افغان حکومت له زیاتو چیلنجونو یا ازمیښتونو سره هم مخامخ وي. د زیاته کړه چې په افغانستان کې د لاسته راوړنو د ساتلو لپاره د هلو ځلو دوام ډیر زیات اهمیت لري. ښاغلی توماس د ستونزو په حل کې د افغان حکومت د ارادې ستاینه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د جرمني د دایمي سفیر مرستیال د افغانستان په اړه د پریکړه لیک د مسودې د وړاندې کولو وینا کې تغرض وویل. د دې پریکړه لیک په تصویب سره به عمومي اسمبلی یو ځل بیا په ګډه د افغانستان لپاره د ویسو کال او سولې زیراتونکو په مقصد خپل تعهد نوی کړی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي ظاهر تنین هم په خپل نوبت خبري وکړي او له افغان حکومت څخه د ملاتړ لاملې د عمومي اسمبلی له ټولو غړو مننه وکړه. تنین د غراز د افغان حکومت په استازیتوب له ټولو هغو پوځي او ملکی کسانو نه هم مننه وکړه چې په افغانستان کې خدمت کړي او له افغانانو سره د وی خیر راتلونکو په جوړولو کې مرسته کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وویل د جمهور رئیس اشرف غني په مشرۍ د ملي وحدت حکومت د هیواد د امنیت د ښه کولو په مقصد پراخ پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي دي. د فساد له منځه وړل، د مسؤلیت منلو فرهنګ ته وده ورکول، د قانون حاکمیت او د افغانانو ټولنیزه پراختیا او اقتصادي وده د دې پروګرامونو اصلي اجنډا ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې له شلو څخه د زیاتو هیوادونو استازو ویناوې وکړې او افغانستان سره یې د مرستو ژمنې وکړې. ویناوالو دغه راز د افغان امنیتي ځواکونو د غښتلتیا، له افغانانو سره د قوي شراکت او ملګرتیا ټینګول، د تروریزم او نشه یي موادو پر ضد مبارزې او د افغان کډوالو او ستنېدونکو سره د مرستو په برخو کې د خپلو هیوادونو د مرستو او همکاریو ژمنې وکړې. د ویناوو په پای کې د افغانستان په اړه پریکړه لیک د عمومي اسامبلې د غړو په پوره ملاتړ او قوت سره تصویب شو.
د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته د هند دایمي استازي هم خبرې وکړې او وی ویل چې د افغانستان د سولې او پخلاینې هڅې باید رڼې وي. د هند دایمي استازي وویل دا ډول پروګرامونه باید له نړیوالو اصولو او مقرراتو او د افغانستان د اساسي قانون سره سم شفاف وي او همدارس مشي افغانان باید وکړي. د موضوع تفصیل له فریبا ظاهره.
د ملګرو ملتونو لپاره د هند دایمي استازي د دغه سازمان په عمومي غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه ویلي چې په دغه هیواد کې باید د سولې او پخلاینې یو بریالی پروګرام د دغه هیواد د حکومت او خلکو په مشرۍ او د اصولو او قوانینو په رڼا کې په شفاف ډول پر مخ وړل شي. اشوک مکرجي زیاته کړه دا کار د ټولو هغو اړخونو همکاري ته اړتیا لري چې له دې قبل اندېښنه لري. په ملګرو ملتونو کې د هند دایمي استازي په افغانستان کې د پرمختګ او ثبات راوستلو په برخه کې د هند همکاري ژمنې تکرار کړي او ویل له طالبانو سره پخلا کېدل د دغه بهیر یو بشپړه برخه ده چې د افغانستان د حکومت تر مشرۍ لاندې کېږي. مکرجي د تروریزم په وړاندې د مبارزې په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې له ټولو هڅو او د افغان او نړیوالو ځواکونو له قربانیو سره سره لا هم افغانستان د تروریزم له ګواښ سره مخامختی. اشوک مکرجی پر دې ټینګار کوي چې کله افغانستان سره مرسته او ملاتړ ونسی نو له تروریزم سره مبارزه به له ماتې سره مخامخ شي. دغه هندي چارواکي له افغانستان سره د اقتصادي همکاري په اړه ویلي چې هیواد یې له ایران او افغانستان سره د چابهار بندر له پروژې سره د همکاري پر څرنګوالي بحثونه کړي دي. د پوینا د دغه بندر جوړول له افغانستان سره مرسته کوي چې بهر ته لار عمومي او د دغه هیواد په لویدیځو سیمو کې د اقتصادي بیارغونې فعالیتونو ته وده ورکړي. مکرجی وایي راتلونکي لسیزه به د افغانستان لپاره د انتقال یوه مهمه لسیزه وي او هند دا ویاړ لري چې ځان به د افغانستان لومړنی ستراتیژیک شریک اعلان کړي. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم لړنګېدو وروسته هند له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. د افغانستان حکومت په جنوب ولایتونو کې د موټر سایکلونو پر ګرځېدو بندیز لګولای دی. امنیتي چارواکي د دې علت دا ګڼي چې طالبان د موټر سایکلو په واسطه تروریستي بریدونه کوي او لوې سیمې بلې ته لیږدي. خو له سابله د ازادي راډیو یو شمېر اورېدونکي شکایت لري.
ستاسو له پیغامونو نه
معلم جلیل یم د شاهد ولسوالۍ شورم والا یم. مدرس دولت صدا غشتنه ده چې موږ په شاهي ولسوالۍ او د زابل په ټول ولایت کې مسکلام بند کړی دي. مسیرخانی او شرمانو پر د پروشان ټول بند کړی دي. کارونه په ټاک په ولاړ دي. مدرس جمهور صدا خوایسته چې د غزنور مسکلام را علاقې غیر قانوني په ټول افغانستان کې اله دي. واجب په زابل کې بند دي. موږ سره ډیر ظلم کیږي.
زه نور محمد مختری د زابل ولایت نه دا پیام پیژنم. ازادي رادیو ته دا زما چلرم پیام ده. سنخ پریږي زابل ولایت کې دغه کمانډان روغ لونی دا دوه کال کېږي چې مسکلان په ټپ بند کړی دي. د عوامو پر مخ خلک چې توشان دي یا مستریان دي شورم والا ده چې د مسکل کاروبار کوي هغه په ټپ ولاړ دي. هغه اطراف متعلمین شاګردان چې په مرکز ته پر مکتب ته راتلو او هم تعلیم نیمګړی پاتې شو او هغه اطرافي خلک چې په بازار کې دوکانداري کوله یا بل کاروبار دغوم کاروبار په ټپه ودرېدی. عام تر دې چې یو مستری چې هغه له بیکاري څخه ابل ورځ راغلی و له کوټې یو مریض سره تللی و. یو خپل پښتورګی و هغه ته په 50,000 روپۍ ورکړی و. دا د بیکاري لامل دی. نو موږ دا هیله لرو چې جدي ګام په دې کې دغه جمهور رئیس اشرف غني واخلي. دا اسپانی گون تحول او تداوم ځاخلي تحول تداوم دغه معنا چې بدلون نو پر زابل خو هیڅ بدلون نه نوي حکومت راوستل ده نه دغه بدلون راغلی ده اصله
په افغانستان کې لګډ وړې سره ولسمشر اشرف غنی څنګه مبارزه کولای شي د هغه پښتنه د چا اکونومس مجلې چړلې ده تر لاندو خبرونو وروسته به نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه خبره کړو ملګرو ملتو له افغانستان سره د مرستو یو پریکلیک تصویب کړ او ټینګار وکړ چې د افغانستان له نوي حکومت سره به خپل مرستو ته دوام ورکړي د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر تیرش په پویانا کې وو کسام چې په مخکینیو راپورونو کې ویل شوی وو چې نوموړی به د جمعې پورز د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ خبرې پریشتي او له اروپایي متحدانو سره د سلام مشورو په مقصد به پاریس ته ولاړ شي د امریکا متحده ایالاتو او متحدانو یې په تیرو دریو ورځو کې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر هدفونو دیرش هوایي بریدونه کړي دي د پخوانی شوروي اتحاد مشر میخائیل ګرباچف وای د جرمني له سر رئیس انګلا مرکل سره خبرې کړې او د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته به ورسوي دا ولاند خبرونه ازادي راډیو په منځني چپه دوله شپږنی په ټوله افغانستان کې اوري نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي رضوان مراد کتنه ورته کوي
اکانومست مچلې په خپل ورسته غنه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی په افغانستان کې له ګډوډۍ سره د اشرف غنی مبارزه مجلل کې هغه څه چې په تیرو دیارلسو کلونو کې په افغانستان کې شوي نه بدلیدونکي دي خو د ولسمشر په توګه د اشرف غنی د لومړنۍ میاشتې کار او د مالی د وزیر په توګه د هغه لخوا د واحد مالی سیستم جوړېدو ته په پام سره دا خای ناسمه نه وی چې کنو موړې هغه محل ولسمشر وای نو شاید اوس به دا افغانستان حالت بل شانو اکانومست لیکي دا په دې خاطر نه ده چې اشرف غنی په کمه موده کې زیات لاسترولن لري بلکې د نړیوال بانک د یو کارکونکو په توګه نو موړې د افغانستان په باب جلا او ځانګړې نظر لري او په هیګي چې هواد د پنګونې د جلبولو لپاره څه امکانات لري مجله زیاتوي اشرف غنی د افغانستان د سوداګریزو لارو د تقویې لپاره جدي کارونه کړي او هڅه ده چې افغانستان د زورواکو چې د ګمرکونو اواید خپل جیبونو ته اچولي لا منګول خلاص کړي دا مطلب لیکون کې وای اشرف غنی خای یو غسناک او مغرور شخص معرفي شوی وي خو چې کله هغه کابینه ووت د هغه نشټواله په پوره ډول محسوس شو اکانومست هغه چیلنجونه او ستونزې هم یاد کړي دي چې اشرف غنی ورسره مخامخ ده مجله زیاتوي کچیرته اشرف غنی خپل ژمنې عملی کړي او په څه ډول چې کار پیل کړي هغه ته دوام ورکړي نو کله چې جمهوریت ریاست لري کیږي د افغانستان وضعیت به تر دې وخت چې د ولسمشر په توګه کار پیل کړي ډیر توپیر ولري دا مطلب په پای کې راځي د اشرف غنی لنډمهاله تجربه ته په پام سره د نموړي دراتونکو اقداماتو په اړه به د افغانستان د خلکو خوشبيني او هیلمندي بے ځای نه وي وال سټریټ جرنال بیا د هغو کډوالو د ستونزو په اړه چې د پاکستان له قبیلې سیمو افغانستان ته وختې دي یو مقاله خبره کړې ده ورسپانې د افغانستان پر خوره د وزیرستان د کډوالو د یو کمپ وضعیت بیان کړی دی چې اوسیدونکو هر ورځ د مرستو د ترلاسه کولو په خاطر په قطارونو کې ولاړ وي د پاکستان پر قبیلې سیمو د روسیو هوایی بریدونو له امله زیات شمیر کورنۍ د افغانستان جنوبي ولایتونو ته کډه شوې دي وال سټریټ جرنال د افغانستان په جنوب کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې د یو کارکونکو له قوله لیکي د ژمي پر رسیدو سره د دې کډوالو ستونزې هم مخ په زیاتې دودي ورسمان په پای کې لیکي د پاکستان په قبیلی سیمو کې روان حالت ته په کتو داسې نخ کاری چې دا کډوال به په نږدې راتلونکو کې بیرته خپل کورونه تستانه شي وال سټریټ جرنال لیکي هم دې ته په پام سره د کډوالو د چارو ادارې هڅه کوي چې د دغو مهاجرینو د ستونزو د حل لپاره پراخي هڅه وکړي
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مواوریدل چې ولسمشر اشرف غنی تر اوسه ګټوري هڅې کړې دي خو په هغو کارونو کې چې جمهور رئیس تر اوسه پکې پاتې راغلی هغه کابینه ده چې نه یې د معرفي کړې خو د ولسمشر اشرف غنی خو حقوقي سلاکار پرون په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان جمهور رئیس او د حکومت اجرایی رئیس هڅې تیزې کړې دي چې د کابینې په جوړولو سره د دایمي کار یو پیاوړی سیستم رامنځته کړي د څرنګه سیستم دی تفصیل له کابل د خان محمد سین پر راپور کې اورو
د جمهور رئیس حقوقي سلاکار عبدلیلی محمدی خبرداري ورکوي چې که په حکومت کې د سیستم جوړولو ته جدي پام ونه شي د افغانستان په وضعیت کې به خواله را نشي خاغلی محمدی د جمعې په ورځ په کابل کې یوې خبری ناستې ته وویل چې په هیواد کې د یو پیاوړي سیستم نشتوالی د دې سبب شوی چې له وضعیتونو سره سلیقوي چلند وشي او زیان خلک وزغمي. د وویل جمهور رئیس اشرف غنی او د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هڅه کوي چې په دې حقله یو رغنده اقدام وکړي.
هدف اساسی یه هست، یعنی رئیس محترم اجرایی هم در این رابطه با جناب رئیس جمهور موافق هست که
اساسی هدف داده چی اجرایی رئیس لا جمهور رئیس سرا پا دی برخه که موافق ده چی داسی و نظام جور کرو چی خپل کار پا خپل پر مخبوزی او دی تا ضرورت پیخنشی چی نور دی ورته کار وخیی.
خاغلی محمدی دا هم وویل چې د دواړو ټیمونو ترمنځ د سنبلې د 9 موافقتنامه هم په دې تاکید کوي چې د ملي یووالي په حکومت کې باید د افرادو وړتیا ته پام وشي. ویل کېږي چې د کابینې د ځنډېدو یو علت هم دا دی چې دواړه لوري په دې موضوع زیات فکر کوي. که څه هم خاغلی محمدی دا ونه ویل چې کابینه به کله معرفي کېږي، خو تاکید یې وکړ چې په لږه موده کې به په دې برخه کې پرمختګ وشي. د جمهور رئیس حقوقی سلاکار وویل چې جمهور رئیس تر اوسه د کابینې د جوړولو په هکله په درې مسئلو تاکید کوي.
جناب رئیس جمهور سه مسئله را مورد تاکیدشان هست. یک،
جمهور رئیس په درې مسئلو تاکید کوي. لومړی باید اداري کمی شي، موازی او تکراری اداري باید د دولت له جوړښت څخه وایستل شي. دوهم، هغه څه چې د سنبلې په 9 د دواړو ټیمونو په موافقتنامه کې راغلي د لوړو مقاماتو ټاکل دي د وړتیا په اساس وشي. دریم دا چې د دې افرادو ګمارل باید په همدغو معیارونو وسي، یعنی که دې مرحلې ته ونه رسېدو ممکن د نظر اختلاف پر ځای پاتې شي.
دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس اشرف غنی شاوخوا 2 مخکې د خپل کار په پیل کې له خلکو سره ژمنه کړې چې نوې کابینه به په 15 ورځو کې اعلان کړي. کارپوهان وایي د کابینې ځنډېدل په دولتي ادارو کې د ستونزو سبب کېږي. دوی وایي د دې لپاره چې په دولتي ادارو کې کارونه ښه پر مخ لاړ او د خلکو ستونزې هوارې شي، په کار ده چې کابینه ژر اعلان شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از 7 تا 7
طول شپه او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې په دې وروستیو کې د نواز شریف د حکومت پر ضد د پیل شویو مظاهرو او لاریونونو له امله رامنځته شوی سیاسي بحران 10 شو او د عمران خان په مشرۍ د حکومت د سیاسي ګوند زرګونه پلویان اوس په اسلام آباد کې د پارلمان ودانۍ ته نږدې راغونډي او د نواز شریف د استعفا او د نویو ټاکنو غوښتنه کوي. دوی وایي چې تر څو نواز شریف له دندې ګوښه شوی نه وي له دې احتجاجه به لاس وانخلي. په دې اړه له پاکستانه ذبیح الله شفق راپور لري.
د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت پر ضد د پیل شوو مظاهرو او لاریونو له امله د رامنځته شوي سیاسي کړکیچ نږدې 3 پوره شوې. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند زرګونه پلویانو د اګست 15 راهیسې په اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت پر ضد پراخ لاریونونه او مظاهرې پیل کړي او دا مهال د دې ښار په 300 لارې کې د پارلمان ودانۍ ته نږدې راغونډي. دوی په داسې حال کې چې د نواز شریف حکومت جالی بولي له نوموړي غواړي چې استعفا ورکړي، پارلمان منحل کړي او نوي ټاکنې ترسره کړي. عمران خان چې په دې وروستیو کې د پاکستان په بیلابیل ښارونو کې د حکومت پر ضد پراخې غونډې او جلسې پیل کړي، د جمعې په ورځ د سند ایالت په لاړکانه ښارګوټي کې د خپل ګوند یوې سترې جلسې ته وینا وکړه. نوموړي خپلو پلویانو ته وویل چې تر څو نواز شریف له دندې ګوښه شوی نه وي تر هغې به له خپلو احتجاجونو لاس وانخلي. عمران خان همداراز د سند ایالت له اوسېدونکو سره ژمنه وکړه چې که چیرې هغه صدراعظم شي نو د دوی له خوښې پرته به د کالاباغ برېښنا بند جوړ نه کړي. دی وایي موږ به سند ایالت په هیڅ صورت تقسیم نه کړو او همداراز د دې ایالت اوسېدونکي چې تر څو د کالاباغ بند جوړولو په اړه پرېکړه ونه کړي موږ به دا بند په هیڅ صورت جوړ نه کړو. عمران خان همداراز د پیپلز ګوند پر مشر آصف علي زرداری او نورو چارواکو نیوکه وکړې چې په خپل 25 حکومت کې د سند ایالت د غریبو خلکو لپاره لازم کار نه دی کړی. عمران د نواز شریف حکومت فاسد بولي او تور لګوي چې هغه په تېرو ټاکنو کې پراخه درغلي کړې او له غیر قانوني لارې واک ته رسېدلی. عمران خان د نواز شریف له حکومت شپږ غوښتنې کړي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په ګډون پکې د نواز شریف د استعفا غوښتنه هم شامله ده. خو د نواز شریف حکومت په دې وروستیو کې د مذاکراتو په ترڅ کې د عمران خان 15 غوښتنې ومنلې او د نواز شریف د استعفا غوښتنه یې رد کړه او ویې ویل چې نواز شریف به په هیڅ صورت استعفا ورنه کړي او دا غوښتنه د دې هیواد د اساسي قانون ضد بولي. په پاکستان کې د وروستیو سیاسي کړکیچونو له امله د دې هېواد اقتصاد ته ستر زیان اوښتی او همدارس د چین د ولسمشر په ګډون د یو شمېر نورو هېوادونو ولسمشرانو هم د هېواد ته خپل سفرونه ځنډولي دي. دا یادونه وړ ده چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د روانې میاشت په 1 نیټه په اسلام آباد کې د یوې ستر احتجاجي غونډې تابع کړې او نوموړي د همدې موخې لپاره د پاکستان له ګوټ ګوټ څخه خپل زرګونه پلویان اسلام آباد ته رابللي دي.
د امریکا د متحد ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران سره د نړۍ د شپږو طاقتونو د مذاکرو په جریان کې تیره شپه د اوتریش په مرکز ویانا کې پاتې شو او دغه خبرو ته دوام ورکړ. په دې اړه تفصیل د جان خالی کوزی په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاندي جین ساکی د جمعې پورس په ویانا کې خبرونه ته ویل جان کیری د سلام مشورو د دوام په مقصد پاریس ته خپل سفر وزنداوه. امریکایي چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې د بهرنیو چارو وزیر به د جمعې پورس پاریس ته ولاړ شي او له خپلو اروپایي متحدانو سره به سلام مشورې وکړي. خبرې رسنیو دغه راز ویلي وو چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم ممکن د جمعې پورس تهران ته ولاړ شي، خو ایراني منابعو او خبرې رسنیو وروسته ویل نوموړی به هم په ویانا کې پاتې وي. جواد ظریف د جمعې پورس خبریالانو ته ویل موږ د ورځې په جریان کې مهم بحثونه درلودل، خو داسې کوم د اهمیت وړ وړاندیزونه ونه شول چې موږ یې له ځان سره تهران ته یوسو. خبری رسنیو دا هم ویلی چه جان کیری له جواد ظریف سره په مستقیم تماس کړي. لبل خو د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون د جمعې پورس په ویانا کې خبریالانو ته ویل خبری مثبت وی د ویل بحثونه مثبت وو، فضا هم صمیمی وو. دا څرګنده ده چې دواړه خواوې غواړي معامله وشي، خو موږ یو هم نه غواړو چې خرابه معامله وکړو. موږ په واضح ډول دا هم وایو چې موږ باید د ایرانیانو له لوري نور نرمښت هم ووینو. د دې په بدل کې به موږ هم خپل دریځ یو څه نرم کړو، خو وخت کم ده، ضرب الاجل نږدې ده او فکر کوم موږ ټول سخت کار کوو چې د امکان تر حده یو ښه معامله وکړو. د ایران او نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د خبرو دا نوی پړاو د پنجشنبې په ورځ د اوتریش په مرکز ویانا کې پیل شو او هڅه کیږي په ټاکلې نیټې یعنی د نومبر تر 30 پورې د تهران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه یو نهایي تړون لاسلیک شي. واشنگټن د جمعې په ورځ یو ځل بیا وویل چې ټاکلې موده غزیدای شي. ایران له دې مخکې ویلي وو تړون ممکن دی، خو نړیواله ټولنه باید زیاتې غوښتنې ونه کړي.
د ژوند رنگونه
نوم خیر ګل دی پکتیا.
دی پکتیا څه کار کوي؟
موټر وانی، موټر چلو.
موټر چلې کړی اوس مشکلات راته وای. کله چې موټر چلې کوم ستونزې لري؟
دا ستونزې زیات موږ لرو چې ترافیک دی په هر ځای کې ته ویلور دی پستی ولا په هر ځای کې ته ویلور دی پکتیا په طرف کې. او دغه سې شروع ک 200 300 روپے روکه کا 200 300 روپے نه کیستی پنا ک ارڅ چې نی وی موږ پنا ک جوړې چې روکه شپیک 100 روپے شپیک 100 موږ پرسه جوړې او 100 جوړې 100 روپے جوړې په دوی ته دی جبه خرچې ورکو نه
نه نه مثلا اتا په دغه موټر کې کنه
هیڅ ورز نه لرو اسناد نی وی دی جلسن لرو هر څه مکمل نی وی دی پکیج 200 روپے موږ د خرچې روکه خرچې چې ورکو هغه خود نه ک خبره ده ظلم خبره ده زور خبره ک نه ورکه استی پرسه ته جوړې کغه پرسه نیم پنیم د سی پرسه دی خو د سی پرچې ته جوړوي ثونه پیسې خلی دولت ته تسلیم کی ولله کنده کې سلر به ولي کی چې موږ سلر به جرمه ورګه پرچې د شپې وسورو کی هغه نور ټول جوب تغلا کی د ټونګي لاګر نه چوز ان تر پختیا پور تر خوسته پور تبا تبا کړه.
د پختیا په لاین موټر چلې؟
هو د پختیا په لاین چلو.
سرک څنګه ده؟
سرک خره سرک بد نه ده، خو د دې ګردز نه کارته او د خوس په طرف یادي اجازه په طرف ده لکه خراب ده خرابي ده هغه سابقه غلو جوړ کړه اوس د خدای پاک رو خل پیدا کی جوړی کی
سرک موټر چلې ته
موټر لاشترا چلو تلار او لندی دا چلو
خپل دی دا
او خپل دا
چې شپ کې وړي وروړي
خدغه ورجه وروړو وړو وروړو دا خوراکي مواد وروړو
پاکستان نه وروړي
دی پاکستان سرحد نه وروړو
بیا دلته خرڅوي چی کوي
نه دلته موږ کریار وروړو دا لاګر کې خولي کې وسنګ نشته کې یا کابل کې دغه کې خولي کې
یو پیره په څور وروړي
یو پیره هیڅ کریا کریند 5000 کلوري وروړو
5000
کلوري جوړ وروړو هغه دغه زګمنه ترپی کو دا نور نور په خدای باندې کې بخي مختلفه ضربې نه پات کی په کارځوي دغه موټر تل شو هیڅ شي نه پات کی تل جګ دی هر څه کې ماته دی او دوی په لار کې ټول غلط ته ویل دي ټول غلط یو په خدای نور غلط دی بل په پستو ولر دغه شي زیات ظلم دی پستو ولا او ترافیک موږ سره کی غلو ویل یو هیڅ شي لا پرونه نه کلا کړی دی یو ایله ولا غب کړی په شان
چی درنه وړي دي
پیسې رانه وړي دي موږ ډور وسای نه شو شپې چې ودا په موږ نه لازر په یو کلور بل د پیسې لور زر په نه وړي دي نو د لوګر کې او د لمګي کې بده متکه کړي مشکل دي لمګي کې زیات مشکل دي
د سم سويچ کوم وخت پیرو وه دي ګټ په زوري توان ډیر کړی
یو په 200 ولا کو یو پدوا توان کو لازر پم ته بچت پد کی غای چی موټر ورزو کی یو پدوا مون نلولش
شه
او نور ترپیک ترپیک کرون کړه د چی ټوټه غم پی فیم ته درکوي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
ملتیار د هلمند له ناوې څخه لیکي له کاروانګرو څخه غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي، حکومت یې باید غم وخوري. سمیع الله حلیمی تندر لیکي افتخاري خبریالانو ته باید آزادۍ رادیو سندونه ورکړي.